درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اختکیدو اندازه راټیټوي. دغه بنسټ نن پر خپله اکسپانه دا څرګندونی د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیې د اونۍ په مناسبت کړي دي. هر کال د اګست له لومړۍ تر اووه نیټې پورې یوه اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د سږ کال شعار دی د خلا ډکول، د مور په شیدو د تغذیې ملاتړ د ټولو لپاره. دا اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او ګڼو هیوادونو د روغتیا وزارتونو په همکارۍ ریل منزل کیشی. په افغانستان کې هم ډاکټران پر میندو تاکید کوي چې نوې زیږیدلې ماشوم ته لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره یوازې خپلې شیدې ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منصوبینو غوښتنه کړې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر له مخې مولوي امیر خان متقی دا څرګندونې نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د شپږ سوه مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړې. متقی ویلی اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا ځوروي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پېښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پېښې د بلوچستان ایالت په جهل مگسی او قلعی عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوی دی. له دې دوو پیښو سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر یوولسو ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ګڼو مخکښو غړیو د دغه غورځنګ د یو پیژندل شوي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ګڼو رسنیو او د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تېره شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر او د علي وزیر له موټر سره ټکر کړی چې یو تن تښتېدلی او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یوه روغتون ته رسولی له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولی دی. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی هم پاته شوی د دوو کلونو او دوو میاشتو بند له تېرولو وروسته د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ له یوه زندانه خوشي شو. پر نوموړي تورو چې د پاکستان د امنیت چې ځواکونو پر ضد خلک پارولیو خو نوموړي دا تورونه بې بنسټه بللی دي. په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پر یوه موټر د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبري آژانس وافا لیکلي چې په پیښه کې څلور نور کسان هم وژل شوي دي. د وافا د راپور له مخې د دغو څلورو کسانو هویت څرګند نه دی. د اسرائیل پوځوایي د لویدیځې غاړې د تول کرم ښار په شاوخوا کې د افراطي وسلوالو پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. سویدن نن شنبه ویلی چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت بند کړی دی. دا اقدام داسې وخت کیږي چې اندیښنې پیدا شوې چې د غزې جګړه شای په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. سویدن تر دې مخکې له خپلو وګړو غوښتي وو چې له لبنان څخه ووزي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولې ریل لار وغځوي. په اورزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګوري ضایع شوي دي.
په سل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي. سپین فنګس ناروغ مریضي کړې ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکي پر پلورونکو نیوکه کوي چې د ښار پاکۍ ته پام نه کوي.
کوم ځکه مال لاله عمل ته بل تقوا خم خرڅینه بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
په خصوص کې قومي مشانو د دوه خو ترمنز روغه وکړه.
نن شپور اسکول مخته د ستونزه په خشی و او دا خفغان موجود و چې بل اخره تمره موږ ته شاهدون یو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو ته د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویل تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او په ژمي او دوبي د کابل شاریانو ته پوره برېښنا نشي رسولی. خو دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې دي چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډیو ولایتونو برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمیر کابل شاریان بیا په دې اړه وایي دا ژمنې د تیر جمهوري نظام له مهاله له دوی سره کېږي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په کابل او یو شمیر ګاونډیو ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وایي له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نشي کولی په ژمي اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نویو وارداتي لاینونو کار روان دی چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیسې کېږي خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوي هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفی الله ازادي راډیو ته وویل
دو هغه تولیدات او هغه وادي چې برېښنا شرکت یې ورکوي د کابل خلکو ته هماغه تولیدات او وادي دي چې په مدیت وخت کې خلکو ته ورکول کېدلی او عملي کېدلی نه. او د یوې خوا نه د هوا ګرمي او د بلې خوا نه د ډېرې پرچاویانې خلک ډېر په مشکلاتو اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي سهراب هم د برېښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوي مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دی خو په دې وروستیو کې بیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. که مانځ چې اوس په څلورویشت ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وه. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډیسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه به لوړ شي لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکلیف په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاجکی رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبری آژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقې پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو د ریل لار غځوي. په راپور کې راغلی د دې ریل لارې د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیک درالیک د هڅو په دوام تازه تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبري اژانس د جمعې په ورځ د اګست میاشتې په دویمه نیټه د تاجکستان د ترانسپورټ وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې د دغه ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه د جنوبي کوریا اړوند له یو شرکت سره شوې ده. د تاجکي رسنیو په حواله د جوړیدونکي دې ریل پټلۍ اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې 28 پلونه جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړي یو 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړېدو به تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکي چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړیدونکي ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لوی پروژې برخه ده چې له مخې به افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسانو لخوا لاسلیک شوی و چې د افغانستان د ادخوی ولایت اقینی بندر به د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین او یو شمېر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو ننګونو ته په اشاره سره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د هر ډول اسانۍ رامنځته کېدو هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لیکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت شان بسیار بزرگ استن
د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان نښلول او د توکو لیږد رالیږد په برخه کې دا کار د پام وړ دی او تاریخي اهمیت لري. هیوادونه باید دغه سی وکړي. د بعد امر هم دا اوس موږ له پاکستان سره ځینې ستونزې لرو چې اقتصاد د خپل سیاست تر اسد لاندې نیولې دي.
افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو دریمه ورځ ده. د پاکستان حکومت تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان د میوو او سبزیجاتو موسم دی او سوداګري پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوي د پاکستان حکومت دا لاره د افغان سوداګرو او باروړونکو موټرو چلوونکو پر مخ د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقت سند د نه درلودلو له امله تړلې چې د ویزې او پاسپورت پر ځای کار ورکوي او هر شپږو میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر عطا محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان نیوکه وکړه چې پاکستان له یوې خوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او له بل پلوه هڅې کوي چې د افغانستان په څنډې ته کولو سره د واخان دهلیز له لارې منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا والی هم په یوې مرکه کې ویلي وو چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د شار دکانداران او پلاسی کراچیو د سبزیو، تازه میوو او نورو توکو پلورونکي پاکۍ ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپیریال له امله تګ راتګ هم نشي کولی او ناروغۍ هم ډېرې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی، میوه او نور توکي او چا هم په کراچۍ وبار کړی دی. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غورځوي چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړې ده. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت د دې خیال نه ساتي بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یې غره وباسي په یالو کې چې او ویلي د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کیږي. کسبان چې کم ځکه خوخه خرسي ماغل تکسابي کوي او غټ مشکل دي خلک مشکلات سره ور سره مخ ځکه چې دوی ماغل تا چې کسابي او کم ځکه مال لاله عمل ته بل تا خوخه خرسي نه بوینم جوړي او وینم روان یو غټ مشکل دي.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای که څه هم چې خاروالۍ ځای ځای د کثافاتو لپاره ځایونه جوړ کړي، خو په خبرۍ څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیاتوي، له یوې خوا ګرمي او له بل پلوه په ښار کې بدبوي دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
له یوې خوا د ګرمۍ موسم دی او سخته ګرمي ده. کومو سیمو کې چې قصابان کېږي، قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختیو ته ورخطا کوي، چې دغه چاره له یوې خوا د لختیو د بندېدو سبب ګرځي، له بل خوا یې په ښار کې ډېره زیاته بدبوي رامنځته کړې ده، چې دغه بدبوي او د حفظ الصحې ته نه پاملرنه د ګڼو روغتیایي ستونزو لامل ګرځېږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ دی، هیله ورباندې نه کوو چې روغتیا ساتنې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان او روغتیا پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي د ښار هټیوالو، د کورونو څښتنانو، د ګذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته یې د ښار پاک ساتلو په اړه د عامه پوهونې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړې چې هر یو به په خپله برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ښار د اصناف سره، هټیوالو سره، اندشن د ګذر وکیلانو سره، دوی سره بار بار خبرې کړې دي. له دوی موږ غوښتي دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي، تر څو هغه کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي، یا د پلاستیکونو اندشن، نور بوتلې، هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي، د دې څخه ډډه وکړي، تر څو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافت دانیو ته ورسي.
د جلال آباد ښار یو شمېر ښاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان ډیری ښارونو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو. ځو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د څرګندونو په باب یو راپور دراوړو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نوري جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو کښتۍ لیشي. لوید آستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي بیړیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځني ختیځ او اروپا په لوري د بالستیک توغندو د توغیدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تیرونه د حماس او حزب الله ډلو د ځینو جګپورو چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یوه پراخ کړکېچ خطر زیات شوې ده. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده، چې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر 40 زرو ته نږدې شوې ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځني ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه ویلي منځني ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید شوې چې وکولی سي د منځني ختیځ او اروپا پر لوري د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قومندانۍ او مرکزي قومندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولی سي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له ژمنې سره سم کیږي. بایدن تیره پنځشنبه په یو ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې صبرینا سنگ ویلي لیکل چې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع ترڅنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. صبرینا سنگ ویلي امریکا په سیمه کې د کړکیچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د یرغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغه اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې یرغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیت وښيي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د روانې جګړې له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 9550 ته او د ټپیانو شمیر 1280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان کې فنګس ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړي دي. کاروانګراو بڼوال وایي دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دوی حاصلاتو ته زیان اړوي. د کرنې د برخې متخصصان وایي فنګسي ناروغي لومړی حاصلات له منځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي یې هم زیانمنوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمېر کاروانګر او بڼوال وایي د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځپلي چې لا ملای د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم سوي دي. د زیاتوی چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي، خو په خبره یې ډیر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دی رسیدلی باغونه زیانمن سوي دي. اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډیر دي او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډیر پیرودونکي لري. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بڼوال محمد نبی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې له دې سره حاصلات کم شوي او ځینو بزګرانو خدومره تاوان کړی چې د اوبو د اجارې به یې هم نسی پرې کولی. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دوی حاصلات زیانمنوي.
خو انګورو شش کال نه پیژو چې په څه خاطر دي دا مشکلات پیش کړی. خدا سینه لکه څنګه چې موږ دې ته یله او موږ اومینو ورته هغه سینه په فصل کې اتیا پیسه ده خراب سول شل پیسه ده سم دي. نو دا سیمه راځه کړی دغه سپین فنګس ناروغ مرضیه کړی ده چې دا انګور سپینې په سپینو کې بل پیدا ده سیل کړه غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پښته جوړ کړی دا ورسته سي. نو ډیر مزمر اومیندور ته مونږ لکه څنګه چې موږ ته اومیندور هغه رقم دغه نه وکړ مختګ نه وکنه.
هغه ولی د دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. دی وای د انګورو باغ یا د ناروغي زیانمن کړي دي.
انګور کو نو شش کال یو خدای برانوم نک د شې سرویسته او بل د بنګاسه کړي دي. ګور د انګورو بس د تکش نه بلګونه و چې د غیره شوکه او انګور د نیم نه دی نیوځ شش کال او انګور د دغه مراد سټیر کمزوري دی وس. نو بس چې انګور نک په پختیاسي بس د غس تور سي د انګور د بنګاس مرزي وي کې اواز موږ ډیر تا کاندې موږ د وای پرو پښه دي است نتیجې نه ورکی د دې س بازار سم د وای وار وړي او بس بلګونه د شنه بلګونه شوکي او ډیر د تا کانو موږ ډیر کمزوري سي دي.
د کرنې د برخې متخصصین وای د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي غیزمن کیږي، خو په خبره ډیر وختونه پنګسي ناروغي زفي داسې چې لمړی حاصلات لمنځوړي او بیا هم کورته پاملرنه ونسي نو بوټي هم زیانمنوي. د کرنې د برخې متخصص قدرت الله حمیدی وایي په باغونو کې د پنګس یا خاکسترک ناروغي د پیدا کېدو یو لامل د باغ ناپاکوالی دی.
مخکې لدنه چې ونه راژوندې سي یعنی پنګو کې بهترین روش دا ده چې اول باید موږ شاخبوري وکړو. مسلکی کس به دغه شاخبوري کې اول قدم کې به دغه مرزي شاخونه پرې کوي د بل باغ لري کې شاخ او پروسګن پانی او دغه گیا ارزه ده په ټول باغ مکمل لري سي. هغه څوک چې تخصصي وي هغه چې یو ونه قچکوي غسره دائم سپری وي یو ونه چې خلاص کړل خپل اره او قچي تعقیم کوي بیا بلې ونی تزي چې کله دغه شرایط مو تکمیل کړل اوس نو د سی وخت د چلا تر اوسه پنګ نه دراوتلای د سره فنګسي مرزو دی پاره. اتا علما وایي چې اویا فیصد فنګسي امراض د دې لپاره چې هغه کنټرول کو خصوصا په هغه میوه چې خسته نرم دي لکه انګور مڼه بوې کوی ناک و غیره دغه لایم سلفر ډیر ګټور دی.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د کرن ریاست مسولین هم منی چې سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډیر تاوان کړی دی چې بڼوالو پرې د دې لخوا ویشل سوي درمل نه دي شیندلي. د دغه ریاست د باغداری د برخې مسولین وایي چې دوی هر کال باغ لرونکو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم ورکوي، خو د کرنې ریاست بیا په ټولو کې سږکال د انګورو د کموالي یو لوی لامل د وروستي اورښتونه یادوي او دغه راز د بڼوالو له لورې خپلو باغو ته په سمه توګه نه توجه یادوي. د یادونې وړ ده چې په اورزګان او شاوخوا ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوو باغونه د نباتي ناروغیو نورو طبیعي آفتونو لکه بې وخته ورښتونو او وچکالۍ له امله زیانمنیږي او کروندګر او بڼوال ډیر تاوان کوي. د کرنې چارې پوهان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دارو درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرېدو لپاره ډیر مهم ګڼي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د مخابره او ځایي اوسیدونکو په منځګړتوب د دوو سکورونو د کورنیو ترمنځ شپاړس کلنه دښمنۍ پای ته ورسېده. په دې وروستیو کې په لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د کورونو، خیلونو او قومونو په منځ کې د دښمنیو د پای ته رسېدو هلې ځلې ډېرې شوې دي. په لویه پکتیا کې د ځمکو، غرونو، دښتو او نورو مسایلو پر سر دښمنۍ له پخوا راهیسې ډېرې دي. د دې موضوع جزئیات د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبی پولیسوالۍ کې د دو سکه ورونو حاجی محمد اکبرجان او محمد ظاهرجان د کورنیو ترمنځ د شپاړس کلنې پخوانۍ بدۍ ټوپۍ ړنګه او دښمني په دوستۍ بدله شوه. په یاده شخړه کې د نظیرجان په نوم ځوان وژل شوی و چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو او کوښښونو د دواړو کورنیو ترمنځ جوړه وشوه. یو تن سره کوونکی انجینر عبدالقیوم زلان مشال رادیو ته ویل
تقریبا نن شپوړ سکول مخته د ستونزه پیښی و او دا خفګان موجود و چې بالاخره د قومي سپینګیرو ځوانانو همداشان مونږ خپل هڅه وکړله چې د بیرته هماغه ورونه کو دوستونه کو او دا د چینن تاسې خپل عمل وینئ چې د دېغې ثمرې مونږ تاسې شاهدون یو.
د دښمنۍ دواړه لوري دې ته خوښ دي چې بدی ختمه او د دوی ترمنځ د ورورګلوۍ ژوند بیرته پیل شو. د قضیې د یو لوري استازي وزیر جان وویل
موجوده توري غار چې تر جیتال دولت روغی مونږ نه کو که خونی سړا مو د وشه غلطی شوی چې خپل وای چې راځه ګرام یم مونږه باد شوی دي. د ځوان ز خپل د مریضای کې د ته مناسبول غړن زووب غړ منډې ترډیا سره وواله چې تو ځوان سو وړي په کور د چتاي د ځوان وغړي.
د خصوص دونکو وای وطن کور کله حق وخوان کوي چې ستونزې نوي. د قضیه د بل اړخ استاد سیف الله وای
مونږ د ملک نازړه تور وو د وطن نازړه تور وو مثال کوم د ډېر خلک ته پاتې مونږار سره وطن نه ما پر خولیو سړی ته یوه د ملک خوان نه ورکه خوان نه ورکه ولې نو بس خپل مل مو ته مثال ورونو غونته مونږ مخکې ورونو اوسا ورونو غونته واخته رو.
د خصوص دونکو وای د خلکو ترمنځ د سونزو او دښمنۍ د هوارولو تر ټولو غوره لاره د مشرانو لخوا په جرګو مرکو او د پښتني دودونو پرانا کې سونزو ته رسیدنه ده. یو تن قومي مخبر حاجی حاکم صبری ویل
احمد شاه بابا وختونه دل ټولي معاملې په جرګو خلاص شوې دي نو قومي سپینګيري په دا کې زیات رول لري او دغه مدعي مداله تک نه تعبیر کول شي دا ډیر مهم قومي سپینګيري په دا کې وي واکه چې باید قومي سپینګيري دا کوشش وکړي چې مخکې د پیښې نه په معاملو کې کوشش وکړي او معاملې چې جنجول ته ونه رسېږي حل شي.
د خصوص دونکو وای د دښمنۍ درد او محتاجۍ حقوق ته معلومیږي چې له ناکامۍ په غاړه کې ټوپک پروت وي او د ژوند هر لمحه یې په ویر او اندېښنه تیریږي. د دوی په وینا قومي مخورو، مسؤلینو، ځوانانو، علماو او ټولو ته باید دي چې د بدیو او دښمنیو په ختمولو او روغو جوړو کې خپل مثبت اغیز او وس ونه سپموي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا زدی ورادیو
ټول خبرګاران ته سلامونه وړاندې کوم. زما مدمر د بلوچستان څخه خبره کوم چې اقتصادي حالتونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. نو ټول ځوانان چې دي بیکار دي، نه یو کار زمینه مساعده ورته که چیرې حکومت وکولی سي داسې د کار ورته پیدا کړي، بلکې دا غربت په څه نا څه د بینه ووځي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، او د جوار او د پمبو کرلو باندې طالبان حکومت مونږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، نه ته هم راکړي مونږ ته، نه دوا مبارک کې مونږ سره مرسته کړې ده، نه مونږ ته سر راکړي ده، نه ته هم راکړي ده. بس دې قانون ډېرې مشکلات یو هوج کلی ده، او بل هو د اقتصادي مشکلات دي. مونږ طالبان حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې قانون سره مرسته وکړي، دوی لاسنیوی وکړي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمه بجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي، ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو کچه راټیټوي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانډ د سرګندونې د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منصوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر شانسته خبر لمخي مولوی امیر خان متقی دا سرګندونی نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د شپږسوه مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د بختوی ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جهل مګسی او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غنو مخکښ غړیو د دغه غورزنګ د یو پیژندل شوی غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. غنو رسنیو د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تیر شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړي چې یو تن تښتیدلی او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون تر رسولې، له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولای دی. په اشغال شوی لویدی زغاره کې پر یو موټر د اسرائیل په یو هوایی حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. او سویډن نن شنبه ویلي چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشئی موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزه کړې ده.
طالبان خپل کوشش خود میکنه، واخ خود اجازه نمی طالبان خپل کوخه کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي. خو دومره امکانات نه لري چې لبزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
د خاش ولسوالی ټول کوکناره والول او لمنځه یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه رسیدلې.
تکای هان په نوم یو بستری معتاد وایي چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی.
کلم چې کورنۍ خبر شو چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړ، ځکه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشي مې که دا د خپله در سره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هیڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتي، درځه چې ولسوالۍ ته لاړشو. مکشه
مکوه، خوشي مې
که
روانې، مکشه زما مې کشوه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیرم موجودیت د نشه یي موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغیزې کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی وو، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب شوی چې د نشه یي موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نه شي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر شو، دا لسته راغلي تریاک زیرمه شول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمدانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته شوه او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 2 کالو کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو شوو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکارل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکارل شوي وه، خو دا چې له ګاونډیو هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نشي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږ کال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږ کال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر شوي دي. 1403 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي، چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تېرو 2 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې له افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تېرو 6 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارد ډالر لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیزه کوي؟
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلاد پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
لار پا مری که نوام پا مور خوص پیش خبر نه خم خم مارم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لد دالر بو انداغ سرمایه ما طول او خرم
دا نشه موادو لزیانونو چخدش غورل لپارا دا زهر و کاروان اونی زخ پرا و نواب رید
ترنو اوریدونکو اوس په دی اړه راپور لري چې د طالبان حکومت ادا کوي چې په بدخشان ولایت کې تر 30,000 ډیر ځمکه د کوکنارو لبوټو څخه پاکه کړې ده د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبان حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوګونی چلند کړی دی د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلې او تریاک یې ټول کړي دي بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږ کال د بدخشان ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او د دوی نظامیانو وکولی شو چې 30,000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي سکال د طالبانو حکومت په شمال لویدیځو ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجاړ کړي دي ځکه پروسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوي وو د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال که تر دیه محاله دو ولایت فکچه تر دیش دیه با دیر مزیکی در کوکنار لبوت سخ باک سیمچی دیر کوکنار در بدخشان ولایت پا هرگو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی اپا مجموعی که در مرکز فگردون پا یورس ولسوالی که کوکنار که رسوی وچی در دیه کشتون ویجارول عملیات پایت رسیدلی دی
رواندی تخریبشان به پایین رسیده
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کوي د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفی الله ازادۍ راډیو ته ویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاتې شول او بزګرانو یې تریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول 50% به یې ویجاړ کړي وي
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دی له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنارو په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږکال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و خو بیا هم دوی یوازې 30% کښتونه ویجاړ کړل تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی له همدې عمله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوې وای له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي د ازادۍ راډیو ته ویل
زمینایي کې نو از قبل کولیکي
هغه ځمکې چې بزګرانو مخکې په اجاره اخیستې وي د هغو ځمکو کوکنارې ویجاړ کړل که دولت په رښتیا سره اراده درلودی چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلنی کښت ویجاړول پای ته رسیدلی او بزګران د نوي کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورن اخر می ورځ ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو که زسته کومه سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطري وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو کیهان تر نشي مخکې دی او خصوصي په هنتون محصول او د دې ترڅنګ آزاد کاروبار هم کاوه خود د په خبره چې د نا اهل او انډیوالانو لاسه نشو ته مخ کړه او هرڅه جنې پاتې سول کیهان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې هغه پیخه ډیر ضروري چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشي مواد واخستل دا چې کیهان لمړی نشاله څه څه په پکړه او د نشول عمل نور لسړه وسنځو سره مخ سوې ده دا بخپله د دل خلیص خواورو
مخکې لدې چې مواد مخدر ته مخراوړو پانتون او آزاد کاروبار وکړو فعلا هم محصول ما په یو شخصي پانتون کې کمپیوټر ساينس پرشته کې کله چې موږ د مکتب نه فارغ شول یو څه مواد وزګارولو هر طرف ته چې تلو محیط ما حولم خراب و دغه د معتادینو سره سرکار ورن د دې لمخې مونږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټي باندې اخته شول شروع په دې سګریټو نه وکړا یو څه مودم تش سګریټ بس او بعد دغه چار څه مخه کړه چار څه نه درې سلور کالم چار څه سکل د یو اخرو کې د درې میاش سلور میاش ټابلیټ کې ته مخه کړه چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو هم دې عمل چې د مواد مخدر فروشه ډیر اسانه ده نو د دې لمخه هر چیرته کې یو شب فروشي ته مودريږي چې شې چې ضرورت لري هغه درته درکوي دا د څه ناوړه بوټي دا چې بل هیڅ لاره و نه وي د خپل کور سره اخلا کوي خپل عمل تر لاسه کوي نو بد بختانه مونږ نه هم د څه شوی د دوستانو نه مخستي ورونو نه پلار نه مور نه په یو طریقه مخستي دي باندې به د مکتب او کورس کول او هغه نه باندې به د مقدره مواد اخیستل خیر ورځ وکړه چې ما سره مواد نه ولاړم یو ملګری مو مالې دغه سي مونږ یو ناروغ لرو او ما ته څو پیسې ضرورت ده هغه بیچاره خپل هم نه درلودل اخر لاړو کور ته 500 افغانۍ چانه واخیستل راي وړل ما ته راکړل جالبه پدې وا چې هغه خپل نه درلودل بل چانه قرض کړل ما ته راوړل او راي کړل زلاړم په دسه یو ناوړ او بد بوټه مې په واخیسته چې هم ځان ته مې هم اولاد ته مې هم کورنۍ ته مې د شرم ځای وو چې دسه یو کار مونږ ته استفاده کړو مخدره مواد ذهن نشرو تر هر ځ پورې مونږ باندې بد اغیز کړی ده کلم چې کورنۍ خبر شو چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم هغه باندې هم ډیر بد اغیز وکړو ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅ کله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پریښودم خو همدغه عمل او همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفخانه کې د معتادینو سره د معتادینو شفخانه کې یم او ورځې شپې سبا کوم د مور نه جدا د پلار نه جدا ورونو نه جدا ټول نه جدا هغوی هلته کړیږي او مونږ دلته کړیږو هیڅ څه هم پاتې نه شول څه دوستان هم چې ول څه صنفیان هم ول ملګري هم ول خپلوان هر څه د مواد مخدر سره د لاسه ورکړل کورنۍ غړي حتی لري کېدل زموږ نه اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکو خپل کورنۍ کې اعتبار د لاسه ورکو ډېر بدې اغېزې په موږ باندې د مخدره مواد وکړل د مخدره مواد همدغه بدبختي ده کنه چې که څومره مهربان انسان هم وي که څومره نرم انسان هم وي هغې نه یو وحشي ځناور غوندې پیاده بي د ډېره مافۍ جوړی نو غال مغال به هم هر وخت وکور کې په ناحق ناحقه خبره هر څه که به ملامته مونږ ولو خو هغوی به هم ملامته راوستل شک تردید هر څه به هم ذهن کې راتلل به هر چا د سوال لاندې به ولو نه ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی چې هر وخت هر شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار زموږ پلار او زموږ ورونه هغه کوي نو زه یو ورځ لاړم د اخرو ورځو کې د اخرو نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بیرته واخیستل او دې لاره کې مصرف که مواد مخدر به استعمال کردن و اوس په زده یو کارمند په صفت بدل تم د شفخانه کې نه دی او معتاد په صفت، مګر هم بدبختی دا ده چې موږ استعمال مواد مخدرو نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بیرته وړلو.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشئی مواد رانیسي.
آیا په هدلاست آیا په هدلاست چې ته درمنن یو رسته لموتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو ته اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دی، دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، یو فزیکي ده او بل رواني. هغوی ته بد ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندې کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا په کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي. دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپله آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاد نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دې غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپله بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کېږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 دیمې منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زوره ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه په تا ساړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي، زموږ په کلي کې بل پوډري نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته عجد نشته. جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زموږ کلیوالي دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کئی نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم، خو غل نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بی انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه. سمه
خوشې مې کوي کلي راځي کړه. زور ته څه حاجت دی؟ په ارامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې چې پوډري بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې چې
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشې کوم، په تا هېڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه،
مه کوه، خوشې مې
که روانې.
مخکې شه، مه مې کشه. وایم خوش مې که درځم درسره. مټې لکوه، خوش مې که.
راجا
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ښه ټلیفون راکه.
ادا دی قومندان صاحب واخلی.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ښه هغه هلک یادوئ چې د موټر د غلا په تور مو نیولی و؟
هغه یادوم. ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګوره ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوت پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخې قومندان صاحب، تاسو په زحمت شو. بس که دا هلک راخوشې کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچې؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی. په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دا چیز ځان لیونه تم شم دخ پل زانا دا چیز زان لے ونے کرم داز تم شم دخ پل زانا شیخ بابا راتا لگیا دے مسلی
ساعت پنج